په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو، پیل یې له خبرونو کوو. ټکی په پاکستان کې د لادرکه کسانو د خپلوانو سازمان وایي دا غي واد د ورک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروسته رپورت د باور وړ نه دی. په بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال مرستیال وایي نن په دوحه کې د افغان مدني ټولنې لاستاو سره بحثونه وکړي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د لادرکه کسانو د خپلوانو سازمان وایي د هغه هیواد د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروستی رپورت د باور وړ نه دی. د ډیفنس آف هیومن رائټس اینڈ پبلک سروس ٹرسٹ بنسټګری آمنا مسعود جنجوا نن په اسلام آباد کې مشال لیډو ته وویل چې د کمیشن په رپورت کې د لادرکه کسانو شمېرې کمې خول شوې دي. د نوموړي په خبره دا کمیشن بے اختیار دی او باید ختم شي.
135 کیسز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا.
دا کمیشن دا جوڑے دو پا وقت یو سل 15 کسان لزر کو او اس تر لس دو روزیات کسان او رکھتی. دا کمیشن خپل حکم هم نشی عملی کو دی. نو دا با خنوی چی دا سی بی گٹے کمیشن ختم شی او حکومتی ودا سی دارا جوڑو کی چی دا لزر کشو کل کو مندلو واق ولری
یا اس کی بنیاد رکھی جائے.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د پلټنو په اړه حکومتي کمیشن پرون په خپل تازه راپور کې وویل چې د ادارې ته تر اوسه له ټول هیواد نه د 10215 لادرکه کسانو قضیې ورول شوې دي چې ورڅخه د دې ادارې په خبره 8015 فیصله شوې دي. په پاکستان کې د ورکو کسانو خپلوان او بشري حقوقو فعالان د خلکو د لادرکه تور د هیواد پر استخباراتي ادارو لګوي خو پوز او استخباراتي ادارې د تل د تور رد کړی دی. په بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پرون په کوټه کې د سویګي ادارې مرستیال مشر منیر احمد د کور دفتر ته پر لاره و چې ناصرګند وسلوال وویشتو په هسپتال کې سا ورکړه. د ادارې بیان صفدر مشال لیدو ته وویل چې پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخو د بلوچستان په کلات کې انتظامی چارواکو د نوم نخولو په شرط مشال لیدو ته ویلي چې هلته نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او 4 نور ژوبل دي. بلخو د بلوچستان په کیچ ضلع کې یو انتظامی چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال لیدو ته ویلي چې پرون هلته په یو بمی چاودنه او د ډزو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او یو ژوبل دي. د درو واړو پیښو ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې خو تر دې مخکې د ورته حملو ذمہواري اکثره بلوڅ بلتون پالو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې ده. د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي د عزم استحکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ځنډوي. نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې خبري غونډې ته کړې ده. د ګوند ویلي ول چې د جولای پر 15 وبا په ملکن کې د امن په نوم ولسی پاسون کوي. حسین زیاته کړې چې د حکومت او پوځ لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته خپل پاسون ملتوي کړی دی. مرکزي حکومت د جون پر 23 ویلي ول چې پوځ به د سختریزه او ترهګرۍ پر ضد د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي. د عوامي نشتل ګوند په ګډون د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو د پریکړې مخالفت کړی او وروسته حکومت وضاحت وکړ چې د عزم استحکام عملیات به د پخوانی هغو په څیر پراخ نه بلکې هدفي وي او په ترڅ کې به د یوې سیمې خلک کډو کولو ته نه اړ کیږي. د پاکستان پوځ له 2002 زیږدیز کال راهیسې 2 ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. د عملیاتو له وسلو سره د نښتو له وجې لکونه خلک بې کوره شوي دي. که څه هم پوځ ویلي چې په او عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې ترهګري ختمه شوې نه ده. تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال مرستیال وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقوقو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری ډیکارلو البته په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خفګان ښودلې ده. د دوحې د درېمې ناستې په رسمي غونډو کې طالبانو د پلاوي ګډون او د افغان مدني ټولنې استازي او د ښځو د حقوقو افغان فعالانو فعالانې ترې د باندې ساتل له نیوکو سره مخ شوې دي. د دوحې د درېمې ناستې رسمي غونډې چې د اتوار او ګل پروزه وشوې طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازو د بیلابیلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره پراخ بحثونه وکړل. د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان واکمنو طالبانو ته د دوحې په ناسته کې د ګډون پر بلنه خفګان خولې وو خو د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري مرستیالې ډیکارلو په خپل پرونیو خبرو کې ډاډ ورکړ چې طالبانو ته په زغرده ویلي چې د ښځو حقونو تامین کړي او د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار روزګار لګولي بندیزونه لرې کړي. له دې وړاندې طالبانو حکومت ویلي ول چې د نجونو تعلیم او روزګار د افغانستان داخلي مسله ده. او د هنګري وزیر اعظم ویکتور اربن نن کیف ته په یو نایلان شوي سفر کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، کیف ته د اربن دا لومړی سفر دی. د اربن او زلنسکی لیدنه یو ورځ وروسته لاغې شوې چې هنګري د اروپایي ټولنې د شورا مشري ترلاسه کړه. کیف ته د اربن سفر ځکه هم د ارزښت وړ دی چې نوموړی په پرله پسې توګه د اوکراین لپاره د غربي هیوادونو د پوځي مرستې سخت ناقد پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم اربن یو له هغو غربي مشرانو څخه دی چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. د اربن او زلنسکی د جولای دویمې خبرې څو ورځې وروسته لاغې شوې چې دواړو مشرانو په برکسل کې د اروپایي ټولنې په یو غونډه کې سره ولیدل. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستان کې د جبري له درکړو د پرټنو لپاره جوړو سرکاري کمیشن پرون په خپل راپورټ کې وویل چې د 2040 زیږدیز کال لپاره راځي په هغه وخت کې لزګونه نور کسان لا درک شوي دي. په پیښور کې بیا د بشري حقوقو یو فعال وایي دا کمیشن بی اختیار دی او خپل کار په سمه توګه نشي کولای.
داسې یو پټ لاسټچ او دومره طاقتور دی چې هغه په سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کیږي او په عدالت په کاروای باندې هم هغه اثر انداز کیږي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارونو نخای د صوبې په 11 ضلعو کې خلکو ته تاوانونه واړوي. د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو وزیر پر خلکو غږ کوي چې د پشکال بارونو پر وخت له ډېر احتیاط څخه کار واخلي.
حکومت اطلاع وکړه غوزو ته ریکوست کوم چې تاسو د اوا ژوند لکسر ته شي کوم ځای کې چې اوبه رواني. حکومت په انشاءالله تعالی موږ د دنیا ارسو کوم د انسانیو قیامت خو نشي پوره کول.
او د کراچۍ د بنارس سے اوسیدونکي وایي د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بلونو نه آواز دی بلکې هلته میش ټول خلک پریشان کړي دي.
ټټین دا هو ډلو وړي بجلی بند کی د ګرمۍ د لاسه دلته خلکو ځبند ګران دي. بل بیا د بلونو نه ټکولو او نشي ټکولو دا غیر د لاسه ځبند ګران دي.
بجلی د مشال رادیو سره اوسي. پښولنی رپورټ ته په پاکستان کې د جبري لا درکیو د پلټنو لپاره جوړ سرکاري کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه یې پرون په ملک کې د لا درک کسانو په اړه تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د 2040 کال لپاره تر اوسه په ټول ملک کې نور لسګونه کسان لا درک شوی دی. خو رپورټ دا هم لیکلی چې تیر کال په اوږدو کې د ګڼ شمېر لا درک کسانو مسلې هواری شوی دی. بل په لور زور د لا درک کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي د حکومتي کمیشن د شمیرې ردوي. د دوی په وینا د لا درک کسانو شمیر تر هغه بیخي زیات دی کوم چې د کمیشن په رپورټ کې خول شوی دی. د دوی په وینا دا کمیشن په بی طرفه توګه د لا درک کسانو د مسلې پلټلو واک نه لري. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال راشد خټک مونږ ته پر دې موجوده رپورت راکوي.
د یو رپورت تر مخه په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 199 کسان جبري لدرک شوي دي. دا رپورت د جبري لدرکو د پلټنې لپاره جوړ شوی کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه خپور کړو. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جون تر دشمې نیټې پورې په ملک کې د ټولو لدرک شوو کسانو شمیر 10215 اتیا وو. خو کمیشن په دوی کې د 6,500 کسانو درک لګولی دی او 1555 کیسونه ختم کړي دي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د کمیشن سره 2,270 کیسونه پاتې دي او 1514 کسان بیرته خپل کورنو ته ستانه شوي دي. 1002 کسان د امنیتي ځواکونو په بند کې دي. 600 په زندانونو کې دي او د 200 کسانو مړی موندل شوی دي. دا کمیشن په کال 2011 کې د جبري لدرکه شوو کسانو د موندلو او د دوی په لدرکه کولو کې ککړ کسانو په ګوته کولو لپاره جوړ شوی و. د کمیشن نه علاوه مختلفو حکومتونو د لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره وخت په وخت کمیټیانې هم جوړې کړې دي. د جبري لدرکه ستونزې په اړه په پارلمان او عدالتونو کې خبرې هم کیږي. د حکومت نمایندګان په پارلمان او وزارتونو کې وایي چې دا یو پیچلی مسله ده او شپه په شپه نشي حل کېدای. دوی ادعا کوي چې ډېر له درک شوي کسان په خپله خوښه نورو هیوادونو ته تللي دي او یا د وسلوالو سره ملګري شوي دي او د ریاست په ضد جنګیږي. په اسلام آباد کې د درک شوو کسانو خپلو خپلوانو تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس اینڈ پبلک سروس ٹرسٹ بنسټګر امنه مسعود جنجو مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه راضي نه دي، ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې نور خلک هم له درک شوي دي.
135 کیسز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور آج کیسز سماعت کر رہے ہیں وہ 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے.
د کمیشن د جوړېدو په وخت یو سل 15 کسان لزر کوو، خو اوس تر 10,000 زیات کسان ورک دي. دا کمیشن خپل حکم هم نشي عملي کولای، نه څوک حکم مني. د کمیشن سره د یو سل 15 داسې کسانو نمونه دي چې د خلکو په ورکولو کې ککړ دي، خو دې د یو کس خلاف هم مقدمه نه ده ثبت کړې. نو دا به ښه نه وي چې داسې بې ګټې او بې واکه کمیشن ختم شي او حکومت یوه داسې اداره جوړ کړي چې د درکشو خلکو منډلو واک ولري. د قانون وزیر اعظم نذیر تارر سم د وړاندې د خلکو د لدرکه کېدو په اړه ویلي چې حکومت د ټولو خواوو ترمنځ د اتفاق د لارې د دې ستونزې حل کولو لپاره هڅې کوي. ده وویل چې پاکستان د 13 لسیزو راهیسې په جنګ ځپلې سیمه کې د لومړی کرښې رول لوبولی دی، ځکه دغه رقم ستونزو سره مخ دی او په ګاونډیو هیوادونو کې ننګونو حالات نور هم کړکېچن کړي دي. په پېښور کې د لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوونکي یو مدني فعال آفتاب علي شاه په دې هکله مشال رډیو ته وویل.
دا یو اهم مسله ده چې حکومت یا کانسټبلشمنټ چې دی هغه په دې باندې صرف د هغې حده پورې خبره کوي چې په موږ باندې څوک سوال چوت نه کړي یا په موږ باندې سبا څوک اعتراض ونه کړي چې تاسو پرې کار کړی نه دی. نو دغه شانتي دا په وختن په دې باندې کار کیږي او ججان دي یا سیاسي خلک فرض که هغه پکې مخلص هم وي، یو داسې یو خفیه لاسي داسې یو پټ لاس شته چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په خو سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کیږي او په عدالت په دغه په کارروایي باندې هم هغه اثر انداز کیږي او کم کمیشن چې جوړ دی د هغې باندې هم اثر انداز کیږي.
د جبري له ترکیو د پلټنو لپاره جوړ کمیشن د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې کار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې چې پی ډی ایم ورته وایي هغې خبرداری ورکړی چې د پشکال بارانونه ښایي د صوبې په 11 ضلعو کې خلکو ته تاوانونه واړوي. د ادارې پرون په خپل یو بیان کې وویل چې د هغو ضلعو ولس دی د سیلابونو په صورت کې د ځانونو او خپل کورونو د حفاظت لپاره اړین ګامونه پورته کړي. دا چې دا حساسې ضلع کمی دي او د تیزو بارانونو او سیلابونو په صورت کې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره بیا پی ډی ایم یا حکومت کمی تیاریانې نیولې دي. دا به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وو.
دا قدرتی اپتونو د انتظام صوبای ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا یو لز ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړی دی. پدای کې بر او کوز چترال، سوات، دیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګلا، بر او کوزدر، ټانګ او پیښور شامل دي. بیا د ادارا چې د پی ډی ایم ای په نوم هم نومي خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو له وجې خلک متاثر کېدای شي او بیا ناروغي هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتي بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وای چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډېر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټر کې د چیری پرکړه چې دا ډېره زیاته ده. نو دغه وجې نه دغه اوبه بر په غرونو باندې دا غرونه زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او دا سیلاب په شکل کې ښکته راشي نو اول دا ځګونه چې دي د دغه نه دې ته زیان ورسي او شان بیا خطه پرتی علاقی چی دی پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسی. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چې منګ ونی بوټی چری دی زیاتې ولګو کپرس کوم ونی بوټی ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چې کم دی د دې خطر چې دی دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه غړت د سشنبه په ورځ بشال ډېر تویل چې حکومت متاثر خلکو ته مرستې ورکول لپاره هدایت جاری کړي خو هم خلک دی هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
خو زه خپل عوامو ته اپیل کوم چې څومره د اوبو په خوا کې لګ د شکال میاشته
ډیر ټایم ہونا دی په شکل یو میاشتا بس سیټ ته دي شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دی نو ځان سیټ ته کی الله دې کی چیرانه شي برس که مخ 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 اطلاع ورکړه حکومت اطلاع ورکړه ټول ډی سی ګانو اطلاع ورکړه خو زه تا تاسو د میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لکسیټ ته شي کمزې کی چې اوبر رواني خپل حفاظت هم خپل پکار دی نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو حکومت موږ د انسان یو قیمت خو نشو پوره کولای
کال 2010 او بیا کال 2020 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه یې وړیول سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبای اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جون میاشتې له نیمایي څخه ګرمي لا پسې زیاته شوې ده. د ملک د نورو سیمو په څیر د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې هم د تودوخې درجه لږ تر لږه 8 سلویښت رسیدلې ده. هلته خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ هم دومره زیات شوی دی چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دا چې ولس د سختې ګرمۍ له اثراتو د ځان بچ ساتلو لپاره څه کولی شي، د مشال لډوی خبریال شبیر احمد جان پر دې موضوع له ډاکټرانو سره غږېدلی دی او په رپورټ کې د هغوی لارخونه ځای کړی دی.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د بلوچستان ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 8 سلویښت ډیګري سینټي ګریډ او د خیبر پښتونخوا په ځینو علاقو کې تر 4 سلویښت ډیګري سینټي ګریډ رسیدلې دي. طبي پوهان وایي هر وګړی باید د ګرمۍ او لمر نه ځانونه وساتي، په خصوصي توګه کم عمر ماشومان او د ډېر عمر مشران چې نه بهر وځي او نه ګرم خوراکونه وکړي، ځکه ګرمي سیوا ده او ډېر وخت راسې بارانونه هم نه دي شوي. بنیر ډګر اسپتال کې ډاکټر امیرتاج خان مشال لیډو ته وایي
ډېر زیات سخت حبس دی، ټمپریچر هم ډېر زیات هاي شوی دی، نو عوامو ته د مطلب دا پته یي چې یاره د دې سره لکه د حرارت نه سړی متاثر کېدی شي چې خدای مکه هغه د خپل ژوند نه هم لاس بیللی شي او بل هغه ته مختلف قسم مسلې چې د پالجه پورې د جټکې پورې دا هم راتلی شي. سړی ګرمای ډېر زیات شوی دی نو هغه په کار دا چې یخ ځای ته هغه لاړ شي او داسې 10-15 منټه پس اوبس کی بار بار او خدای مکر تیز حرارت نہ سوک بے ہوشی نہ جتنا ہوئی نہ کم اس لیے رشی ہو چکے کم سٹ سرا یا ترخونو کے او یا گروئن ریجن پدے کے او تغور کے خودی شی او باغبان یخ تولیا یا یخ کپڑا وا چولی شی او ور سرا آغا یا ہوادار علاقے تے ٹرانسفر شی.
دا چکم دا سے احتیاطی گمون پورتکول پکار دی پا خصوصی تو گا خوراک سخا کی نو پی خور کے دا غزائیت ماہر فہد اللہ مشال لیڈو توائی باید دا سے خوراکو نو اکڑی شی چپکے اوبوی او د دالونو او غوښو پزې میوې او سبزی وخوړل شي.
اوبه ډېرې څښل پکار دي چې کوم د شوګري ډرینکس دي یا بوتل شول یا سافټ ډرینکس شول دا یا کیفین شول لکه چای وغیرہ، نو د دې کنزمشن لږ کمول پکار دي. داسې قسمه فروټس او ویجیټیبلز غشتل پکار دي چې کوم کې اوبو مقدار زیات دي، لکه اوس بادرنګ دي یا واټر میلنز دي یا خټکی شول چې موجود کې د اوبو کمی نه راځي. د ګرمۍ کې د غوښې شول او دا پروټینز ولا خوراکونه د لک کمول پکار دي او د سره سره لکه داسې قسمه شیزونه هم اوایډ کول دي چې هغه زموږ جسم له نور ګرمایش ورکړي، لکه چې څنګه یو ګاډي کې سټارټول د پاره هغه کې هغه تیل سوځي او هغه کې هغه ګرمایش په جوړیږي، نو دغه زموږ د جسم مثال هم دی. ډیر څه ضروری کار نه وینو بهر نه دی وتل پکار.
نو وړي وايي هر وګړی کزان نه دی او کنارینه لوی دی او کوم باید نری او پستی کپڑے چوي سر پټوي د مستو پيو لسه او کورونی شربتونه او د نیمبو د اوبو بیا به استعمال وکړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې اټکل تر مخه هم دې روانه ونه کې د خیبر پښتونخوا په غریزو او بالای سیمو کې بارانونه او تیز هواګان راتلی شي، خو زیاتره میدانی سیمو کې هم د غرم موسم د اوچ او د ګرم کېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. کراچۍ د پاکستان یو لاغو خارونو دا چې په جولای او اگست میاشت کې موسم د ملک تر ډیرو سیمو تود وي. هلته هم د جولای له پیل سره د حرارت درجه ډیره پورته شوې ده. خو د کراچۍ اوسیدونکي وایي د ګرمۍ له کبله ورپېښ مشکلات یې ځکه سیوا شوي دي چې حکومت ورته ورباندې د بجلی لوډ شیډنګ زیات کړی دی. دوی په وینا د بجلی ادارې ورباندې په داسې وخت کې بجلی بندوي چې یا خو سخته ګرمي وي یا هم د دوی د آرام وخت وي. بلخه په کراچۍ کې د بجلی محکمې چارواکي وایي د بجلی لوډ شیډنګ ځکه زیات دی چې له ګرمۍ سره د بجلی استعمال ډیر شوی دی. د مشال لیډو خبریال نیاز علي معلومات راکوي.
پروند جولای په لومړی نیټه هم په کراچۍ خار په بنارس کیمانی لانډی عزیز آباد سوراب کوټ گلشن اقبال کورنګی او اورنګی ټاون او نور سیمو کې هم خلکو د بجلی د اوګد لوډ شیټنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی محکمې کې الیکټک بیا لابلو دفترونو مخته پر لټونه هم وهلي وو. په کراچۍ کې خلک وایي چې د نور سیمو سره په پښتون میشت سیمو کې د بجلی لوډ شیټنګ زیات شوی دی. د کراچۍ د بنارس سیمې یو سیدونکې محمد ریاض خان مشال تو ویلی لیو خوا د روزی دوله سات لوټ شټینګ کیږي نو بل خوا د شپې هم بجلی د اوږد وخت لپاره بندیدل معمول جوړ شوی دی.
لوټ شټینګ له ټیم لري معلوم کم چې لوټ شټینګ ټیم د با دوله غنټه او په خپل ځای به هغه دی به ټیم دا هو ځلو وړي بجلی بند کی کله وای چې 20 پارت ته کله وای چې 12000 پارت ته د ګرمۍ د لاس تدل تر خلکو بند ګران دی بل بیا د بجلی نه ټکولو او نشي ټکولو دا غیر د لاس بند ګران دی.
د کراچۍ سوراب ګوټ سیمه اوسیدونکو روید الله بیا وای سخ کال په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا زیاته شوی خو په ورته وخت کې چې اکثر خلک په پلیټونو کې اوسي د بجلی لوډ شټینګ ستونزې زیاتې کړې دي.
نو د نورو کلونو په حساب باندې کراچۍ کې ګرمۍ هم زیاته ده چې د بجلی کوم اداره ده نو دغې د طرف نه دا نه انصافي کیږي چې کله هم د ګرمۍ تیز وي په کوم وخت کې لکه سهار د 1200 بجو نه ونیسا تر 3400 بجو پورې بیا داسې د شپې چې د خلکو د آرام وخت وي په داسې وختونو کې دوی بجلی بوزی بجلی کته کی ختم کی نو د دې په وجه باندې د خلکو ژوند ډیر زیات زیان منشوي دی ډیر زیات شانه او تکلیف سره خلک مخامخ دي.
په عین وخت کې د کراچۍ د کیمانی اوسیدونکو پرید الله خان بیا وایي چې 13 میاشتې راهسې د بجلی لوډ شټینګ هیڅ وخت هم معلوم نه دي او ځکه دوی بیا په کورونو کې د پاکو اوبو نه هم بے برخي شوي دي.
درې غنټې څلور غنټې په یو ټایم باندې لوډ شټینګ د شپې بجلی نه هو شي زمنګا اوبو تقریبا 2 میاشتې شو چې ناراضی کوبر راضی نو بجلی نه چې بجلی لوبه نه او ډیر زیات په مشکلاتو سره خلک اختلې او ام پی آر قانون چې کومه دا کنه هغه کې مکمل لکا بیلونه راضی بیلونه دومره زیات راضی کنه چې دا هغه سره تصور نشي کولای او بجلی شته نه.
د کراچۍ اورنګي ټاون سیمه اوسیدونکو محمد خالد خان بیا وایي هر ورځ تر سحر نه تر شپې نه وخت پورې 12 ساعت لوډ شټینګ کیږي او بیا هر شپه د 100 ساعت لپاره بجلی هم بندوي.
ام پی آر کالونی اورنګي ټاون قصبہ کالونی اسلامیہ کالونی ملحقہ چسمرہ علاقے دی تا چکم اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دے اغا 12 گھنٹے دے ڈھائی گھنٹے بعد ڈھائی گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے لیکن ددے سرا سرا د شپے ہم 2 گھنٹے بجلی اکثر نہیں نو داغے دو جن ڈیر زیات مسائل دی بل دو بو مسئلہ ڈیر زیات سنگین دا.
پا کراچی کی خلق د بجلی محکمے کے الیکٹرک سرا د سن پ صوبائی حکومت ہم سختی نیوکی کوي او تری غختنه کوي چې بجلی محکمې په ضد عملی ګامونه واخلي او دوی ته د بجلی اسانتیاوي برابر کړي. خو بلخوا د سن صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا د جولای په لومړۍ نیټه په سن اسمبلی کې په خپل وینا کې ویلي چې حکومت یې په کراچۍ خار او د سن صوبې په نورو خارونو کې د غیر اعلانیه بجلی لوډ شټینګ زیات بلونو پر ضد وزیر اعظم تلیک استولی دي او ترې غوښتي دي چې د بجلی محکمې کې الیکټریک او نور ادارو په ضد دي ګامونه واخلي.
یہ الیکٹرک ہو یا ہسکو ہو یہ سب کو یہ ایک پاکستان کے نا اہل
دیوائی کے الیکٹرک دا کہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یا سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن دا پاکستان نا اہل ترین اداری جوڑی شوی دی. دوی یوازی لوٹماری پیل کھڑی دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی پیل کھڑی دا بجلی پبیلونو کی دا اولس نا بغیر قانونی توگا زیات پیسی اخلی او بجلی ہم نور کبھی او پکورونو کی ناس بھی او بس بلونا لکھی
یہ گھر بیٹھے ان لوگوں کو
شرجیل انعام مند زیادہ کړی چې د دوی صوبائی حکومت د کې الیکٹرک پر ضد هیڅ قانوني ګامونه نشي اخیستلی ځکه وفاقي حکومت او وزیر اعظم تلیک استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د بجلی محکمې کې الیکٹرک ویان دی سحر افشا د مشال ریډیو په پښتنه د جولای په لومړۍ نیټه په خپل استولې بیان کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ سیوا کېدو سره د بجلی طلب سیوا شوی دی، خو بیا هم د ښار په 50% علاقو کې هیڅ لوډ شټنګ نه کیږي او یوازې په پښتون میشته سیمو کې د لوډ شټنګ وخت نه دی غځولې. د دې په وینا چې په کومو علاقو کې چې به روزانه 3 غنټې لوډ شټنګ کېدو هغه 50 غنټو ته او د 2 غنټو لوډ شټنګ 10 غنټو ته زیات کړی دی. نوموړي وایي چې دا د ښار هغه سیمې دي چېرته چې د بجلی غلاګانې زیاتې کیږي او خلک د بجلی بلونه هم نه ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، د عوامي نشتل ګوند ویلي د وفاقي حکومت لخوا د ازم استحکام پر هم د پوځي عملیاتو پر ضد اعلان کړی احتجاج یې ځنډولې دی. یاد ګوند ویلي ول چې د جولای پر 15 په ملکن کې د امن په نوم یو پاڅون کوي. د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر افتخار حسین ویلي احتجاج یې د حکومت له دې سپیناوي وروسته ځنډولې دی چې ویلي دي د ازم استحکام عملیات به د تیرو عملیاتو یا پرشرونو په څیر پراخ نه وي. نموړي د خبر پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړی دا. د مشال ریډیو خبريال غلام غوس له نموړي څخه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې دوی یو پلو له نام نه سر ټکوي، نو بل پلو بیا د عملیاتو مخالفت ولې کوي؟
دا داسې فیصله ده چې هغه وایي چې کوم اپریشن او نه اپریشن خو ولاړ دی نه، مطلب چې کوم لکه د اطلاعاتو په بنیاد کوم اپریشن کیږي، انټیلیجنس بیس اپریشن اخو روان دی که یو ځکه دهشتګرد دی په ورزي، خو داسې کولی عام اپریشن اعلان وځو په صوبه کې دا چې کوم دی نو تقبل نه دی.
تاسون خو تاسو ملتوي کو چې د پنځم کمو او مخ کې سره عمل پکار دی دا اپریشن ټکی خو منظور شوی دی اپیکس کمیټې کې وسم دا وی نو مم هغه دی اپریشن
هغه پخپل وای مونږ په دې بنیادو چې کدنن حکومت او سیکورټی جنسا پخپل خپل بیان بدلی او هغه وای چې زموږ دا مطلب نو د دې مطلب دا چې د سیاسي پرشر هغه قبول کو، نو مونږ په دې وجه سیاسي پرشر هغه ټیم استعمالو چې کم وخت ضرورت دی، نو دا اوس مونږ خپل پټه ته چې تاسو تیار اوسئ او چې کلم مطلب دا سی خبرو شي نو مونږ به چې کم دی هم د غرنګ پاسونم کو او مطلب امن مارچ پام کو.
خیبر پښتونخوا کې ډوډۍ را پېښنه شي په سوار کې شوې په وزیرستانونو کې شوې دي په نورو باجوړو دي اوس تاسو وختي ویل چې دې لکه اپریشن کیږي نو بل یو ځای کې
پنجاب کې دي. پنجاب کې چې کم دی نو خپل کالدم تنظیمونه دي او هغه تنظیمونه به دستور شته، نو کته دلته اپریشن یو کې ټول پښتانه مړه کې او الته وی نه دی، مطلب دا چې ستا ګډ طالبان خوشته کنه نو دهشتګردي به بیا وي، نو مونږ وایو چې په طالبانو کې ګډ او بیډ نشته، دا ټول یو مطلب ختمول غواړي او چونکې ډیر وخوشو چې موږ دا چغه و چې په پنجاب کې دهشتګرد تنظیمونه شته او یا تنظیمونه د پنجاب نه دي شروع کی او چلته نه شروع کی ماستر مایند هغه دي چې مطلب مونډ ولا وخه نو دهشتګرد به چې کم دی ختم شي او دا جنرال فیس چې سلویخ زر راوتی دا دی گرفتار کی دا خود دی پر ریکارډ دی
نه او دا سلویخ زر کسان چې اوس راغل دی په جنوبی دی لو کې چې د شپې څوک نشي راوته پولیس نشي ګش نشي کولی، نو په دې صورتحال کې کا اپریشن هم بیان کیږي نو کسل عمل جوړیږي مخکې
موعده مونږ دا وایو تاسو په داسې وخت کې مطلب دی چې لکه مذاکرات کوي یا اپریشن کوي چې دغلته دهشتګر راغلی دي نو سټارټ د دین ولې دا چا راوسته د چا په معاهده رالل او ولې رالل، نو داغه دهشتګرد هم کولو دي اصل ویښ زره چې چا معاهده کړی هم کولو دی او خبر هم روانه او بل پی اپریشن هم کې، نو دا قصوروار چې ته نه سزا کې نو دا خواسې لړل او تپل دي اول به جنرال فیض او داغه سره قصوروار خلک هغه به چې کم دے نیسی تو چھ داخل کو نیسی نو تا تا معلوم دی چھ سوک سوک دے کم کم دے کے زما یقین نشلا با کنٹرول شی
اخری پختن دا کم نیشنل الیکشن پلان دار میں پد سکون نہ پد جوڑ شو تا جو وقت وی دے چھ داغی صرف پیو نقطہ عمل چھ
بالکل شل نقطے دی پیو نقطہ دی عمل کڑے فوجی عدالتوں نو بند پنور نے دے کڑے دے کے ڈیر نقاط تے پکا چھ پٹولو عمل کی مطلب چھ لکدا افغانستان سره که په وخت باندې په نشن الیکشن پلین عمل شوی هغه خپل دهشتګر ختم کړی دی خپل دهشتګر ختم کړی نو هغه کار دی اونکو اوس هم چې کوم دی په کار دی چې اعتماد بحال کی سفارتی تعلق بحال کی او د دهشتګردو خلاف جوینټ ایکشن وکړي اله به کامیابیږي اوس یې نشي کامیابیږي
د عوامي سلګون د صوبایي مشر میافتخار حسین سره مو د غلام غوث مرکه اوریده پیښور کې د مخامش پرنیو بزی شوې دي زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه پاکستان کې د لادرک کسانو د خپلوان سازمان ویلي دا غواد د ورک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروسته رپورت د باور وړ نه دی د ډیفنس اف هیومن رائټس اند پبلک سرویس ټرست بنسټګری امنا مسعود جنجوا نن په اسلام آباد کې مشال لوتو ویل چې د کمیشن پر رپورت کې د لادرک کسانو شمیرې کمې خول شوې دي د نوموړي په خبره دا کمیشن بې اختیار دی او باید ختم شي پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن پرون په خپل رپورت کې ویل چې د ادارې تروسه لټول هیواد د لس زره دوه سوه پنځه اتیا لادرک کسانو قضیې ویل شوي دي چې ورڅخه د ادارې په خبره اته زره او پنځلس فیصله شوي دي بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې پنځه کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي پرون په کوټه کې د سویګیس ادارې مرستیال مشر منیر احمد ناپیژنده وسلوالو وواژه بلخوا د بلوچستان په کلات کې نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي او په یو بله پیښه کې د بلوچستان په کیج ضلع کې پرون بمی چاودنه شوې او ډزې هم شوې چې په هغې کې بیا درې کسان وژل شوي او یو ژوبل دی د درو واړو پیښو ذمهواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې منلې نه ده د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میں افتخار حسین ویلي د ازمستکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ځنډوي نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې مشال لوي ته کړې ده دې ګوند ویلي ول چې د جولای پر پنځمه به په ملکن کې د امن په نوم یو ولسي پاڅون کوي خو حسین زیاته کړې چې د حکومت او پوځ لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته خپل پاڅون ملتوي کړی دی او د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل مرستیالی ویلي چې نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له فعالانو سره بحثونه وکړي روزمیر ډیکارلو البته په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خفګان ښوولی دی د دوحې د درېیمې ناستې په رسمي غونډو کې چې د اتوارو ګل پروژه وشوې د طالبانو د پلاوي ګډون او د افغان مدني ټولنې استازي او د ښځو د حقونو افغان فعالانو او فعالانو ترې د باندې پر ساتلو سختی نیوکی شوی اس پراشو یو بلی موضوع تا چی اغا هم دو دغا دا دوهی دا ناستی پارا دا د ملګرو ملتونو په نوښت دوه درېمه غونډه چې د طالبانو د حکومت پلاوی او د شاوخوا پنځه هیوادونو استازو ګډون پکې لارو بیګا نوښت پای ته ورسېده په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربېره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړو تیر شپه نوښت د دې غونډې ګډونوالو خبریالانو ته معلومات ورکړل تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیاله د یو شمېر میرمنو او مدني فعالانو په ګډون یوه جلا غونډه کې ګډون وکړي او هغې سره به بحثونه وکړي تفصیل احمد تکل پر رپورٹ کی
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله تېره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي له دې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو له پلوه مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکې غونډې نیټه یاده نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د افغانستان په ننګرهار کې د سیمیزو رادیوګانو مسولین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي خپل ستونزې په څو واره له مسولینو سره شریکې کړې دي، خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ په ادارو هم نیوکې کوي او کارونه یې نمایشي بولي. دا مهال په افغانستان کې د فنډونو د نشتوالي له وجې رسنیو او کارکوونکي له مالي مسلو سره مخامخ دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکوونکو شمېر هم تر ډېره راکم شوی دی. دې ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ایزو راډیوګانو ته بېلابېلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خود تیرو سکم دریو کلونو رئیسی سیمیزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نو موږ وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ دسي اورګان یا دسي اداره نه ده پیدا شوی چې هغه رسنۍ او مالی مسؤلیت واخلي. ځکه موږ تاسو باید په تخنیکی پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالی امکاناتو باندې روانې دي. که مالی امکانات نه خبريال نشته دي، که مالی امکانات نه اداره نشته دي.
نو من تلاش چې دیوی بلې سیمه ایزې رادیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې زموږ دغه سټاف هم راکم شوی دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې څرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هېواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات وو، همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنیو رغند او اصغر ده چلند وو، اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. ذکر ورده چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې نسوارلس مړ ژوندې فعالیت لري. خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یونیسف په مالی مرسته د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د لسو نو ښوونځیو جوړولو چارې پیل شوې دي. پر دې پروژه به 196 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړېږي. پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال وروړي ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب او خیمې وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده پردی کلا ده عام ورته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناست دي د کتابو رسیدګي نه وه د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. پاتې نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بیخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دی وړاندې وي. کله چې موږ جنخیل لیسې ته ولاړلو هغه هم سې ولیدله خو دا شاګردانو د دغې ساحل لپاره چې دا مکتب ده وړکې شاګردان دي موږ د جنخیل لیسه بیخي ډېره لرې ده، د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی ځکه اوس خو ډېر وخت تېر سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د نوی کال لپاره د پاکستان په منظور شوی بجټ کې د بجلی، ګیس، خوراکي توکو په تعمیراتي کارونو کې پر استعمالیدونکو سامانونو لګول شو ټیکسونو ولس اندېښمن کړی دی. خلک وایي هلته ګرانی هسې هم زیاته ده او له نوو ټیکسونو سره به مالی مشکلات لا هم زیات شي. بلخوا په وفاقي بجټ کې پر سولر پینلونو، کتابونو، سری او د بوټو پر ونه بوټو پر دوایانو ټیکس نه دی لګول شوی او صنعتونو ته به د بجلی یو یونټ په 8.5 روپۍ ورکول کیږي. وفاقي حکومت ویلي خپلې خرچې هم کمې کړې دي او دا چې د نوو ټیکسونو ګټه به پر روان وخت کې ملک ته رسیږي. تفصیل زمون خبریاله اسما ګل په دې رپورت کې راکوي.
حکومت د مالی کال 2023-2024 په کلیز بجټ کې په کورونو صارفینو د میاش په سر د بجلی په بل کې 200 روپۍ فکس چارجز لګولي. او د درې نه تر اووه سوه پورې یونټ استعمالوونکي به هر میاشت د دوه سوه نه تر اته سوه روپو پورې اضافي فیکس ټیکس جمع کوي. د بجټ دستاویزاتو له مخې د بجلی تقسیمونکې ادارې نیپرا په کمرشل یا لویو وړو دکانونو د بجلی په بل کې د درې سوه فیصد او کارخانو په بلونو کې د درې سوه پنځه ویشت فیصد پورې اضافه کړی. د پاکستان حکومت لخوا کلیس بجټ کې د ټیکسونو نافذولو او د ګرانۍ په اړه پیښور کې میشت ځینې خلکو مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې د نوي ټیکسونو په لګولو خفګان ښکاره کړ. دوی وویل حکومت ټیکسونه خو باقاعده لګوي ولې د بجټ جوړولو په وخت دا اولس خیګړې ته پام نه کوي.
عبدالرحیم سرکاری ملازم ما بجټ غریب سړی لپاره بجټ نه دی دا تندر دی. نورو ملکونو چې موږ ټیکسونو دغه وګورو نو چې په کومه محکمه ټیکس لګي یا په عوامو باندې نو هغه محکمه عوامو له هغه شان سهولت هم ورکوي. هغه شان سهولت شته.
زه شعیب اکبر. نن سبا چې څنګه د سیل ټیکس حساب سره ټیکسونه لګېدل دي په دالونو غوړو چاولو چینو سیلونه ډاون شوي دي نور هم مارکیټ باندې ډېر زیات اثر غورځېدلی دی.
زما نوم صدق دی او زما خاوند چې کوم دی نو هغه د ټاکسي مزدور کار دی. نو په دې کې هغه بلونه داخل کړي خو د کور خرچې وکړي نو ته ډېره ګرانه ده. غریب بسه کې هم مالدار خو وي خو غریب
ایمان احمد سلمان دا ایما والد سے چون کے ریٹائر دا اور ہا پینشن اخلی تو مجھے ڈر زیاد پر امید ہو چے رتن خواہ کہ ہاں چے کم پینشن نہ دی تھی کہ ڈر زیاد اضافہ کیجی تقریبا 20 فیصد یا 25 فیصد کو کم از کم اضافہ کیجی 15 فیصد اضافہ ہو کم پینشن نو کے اضافہ شوی دا فلک میچ نہ کری مہنگائی ڈر زیاد دا
تقام اسم لینا دا منظوری دو رستو دڑن بے جولائی نہ دا ٹیکس نہ نافذ شوی. دې کلیز بجټ کې د ګیس او بجلی په شمول د ویانو وړو دالونو چینو او غوړو سره ودانو کې استعمالیدونکي سامان لکه پسیمټ سریا او شګې هم ټیکس لګېدلې. پېښور کې د بیوټي پارلر یا د زنانو سینګارولو د سینټر مشرې آسیا عالم مشال ریډیو ته وویل چې د سینګار لپاره استعمالیدونکي سوزونو نرخونو لوړېدو له امله پریشانه ده ځکه چې خرچه یې زیاته ده او آمدن یې کم شوی.
ٹیکسس حکومت پا کاسمیٹکس باندے ڈر زیاد ہو لگون چمنگا کمیاں والا تا اپلائیو کو او اگوی تا وای چمنگا دا میک اپ دا سامان روڑے نوٹ پروڈکٹ زم پکاری نو اگوی ہم خپل پرائسز ڈبل کرل کسٹمر نہ داقی پرائس واڑو نو کسٹمر زم نہ خپشی تو وہی جے دا خطا سو ڈیر ڈبل فی چلے یقین کے کمرشل ایریا کیو سو ال طرح باندے رینٹ زیاد چو ال تے بجلی بل زیاد چو ال تے بلونو دا سے حل نو یقین کے کاروبارو نا ٹول تقریبا بس
دا اسی په خبره چې د پاکستان حکومت ته د خپل هیواد د وګړو تکلیف و حساسه وي او په کلیس بجټ کې دی په خاصه توګه ګیس بجلی او میک اپ د سامان په شمول په امروزه خوراکي توکو لګول شوی ټیکس ته بیا کتنه وکړي. پېښور کې د چیمبر اف کامرس جنرل سیکرټری سیمه محبوب مشال ریډیو ته وویل د ټولنې د عام تن ژوند د کمزوري معاشي حالاتو له وجې د وړاندې نستونزمن دی نو باید چې حکومت دا کلیز بجټ جوړولو په وخت اولس معاشي کړمې په پام کې ساتي.
مارکیٹ صورتحال چی ان پرڈکٹیبل ہی کنا نو دے سارا سنت بالکل تباہ کی گی اور خاص کر مقامی سنت کو بربادی کی ولی چی بین الاقوامی سنت پر مقابلہ کی مقامی سنت بیا کمزوری شی اور دے سارا مہنگائی کی اضافہ کی گی ولی چی مینوفیکچرنگ اشیا باندھے اضافہ ٹیکس نو اضافہ شوی دا اور دے سارا پیداوار باندھے با ڈیر اثرات راضی عام مال کرانی کی با پروڈکٹ معیار ہم خرابی گی انسان چی دے ایکسپورٹ ہم نشی کھولے نو دے سارا منافع کی کمی مراد لی شی اور ٹیکسز وجہ دی دو قیمتو نمبر زیادتی کی.
کلیز بجٹ کے پکورنی و سنتی صارفینو در ٹیکسونو زیادہ ولو پہقلا دا اطلاعات و وفاقی وزیر اتا تارل را جولائے پڑھوں بنے اسلام آباد کے دا خبری غنڈ پا محال ویلی چی وفاقی حکومت پا واضح حتوگا خپلی خرچی کمی کڑی او پا کلیز بجٹ کے لگول شیوی ٹیکسونو غور نتیجے براتلون کی وقت کی پڑاگشی. آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال راډیو
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع د ګومل اوسیدونکي د دوی د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي له تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې زده کوونکي تاجران او عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه دا خدمات د پوځي آپریشن لپاره تړل شوي وي. ضلع انتظامی په دې اړه کوم وضاحت نه دی کړی. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک یو استازی وایي ممکن موبایل ټلیفون او انټرنیټ د امنیتي خطرونو له وجې تړل شوي خو دی زیاتوي چې نپاړه ویل اړوند حکومتي ادارو سره خبرې وکړي. اشتیاق مسید حال راکوي.
د ګومل سیمه یو سیدین کای غیاس الدین ویایي
مکمل طور پر بند شوی دی.
په ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په واجه د خلکو مشکلات د سیمه دوه نور اوسیدونکي په دا رنګ بیانوي. د ټانګ ضلع سره تعلق لارین کئی خبریال سکندر حیات ویایی چې حکومتی چارواکیو په ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په براک لیاسا هم ویلی نه دی.
ملکی سطح بندے دے اپریشن اعلان ہر شو گئی کہ ارنا خال کو دیر پریشان اور ڈرا والا گئی وہ پتا گا مان سے گیمل چکیم ایریا دو سگنل بندشتا مختلف کسی کی لی چدا گا سگنل اپریشن دے وجہ نہ بنش والے سیکورٹی خدشات نہ بنش والے حکومت ہاں پتا اڑا بندے وضاحت پر ویسا پرانا دے کرائی عوام کا ڈیر مشکل جو شو گئی
دے ٹانگ گومل سیما کشے دے موبائل نیٹورک بندش پبراکشے مشال ریڈیو چې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانی سره تماس ونیولې. هغه وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه حکومت په ځنې سیمه کې موبایل نیټورک بند کړی دی او کوشش یې دی چې د خلکو سہولت د پوره بند کړی شوی موبایل نیټورک زر بحال کړی شي. خو د ګومل سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې که په روتین کې ورځې کې حکومت موبایل نیټورک بحال نه کړي بیا وہ یہ دیسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو د احتجاج په توګه تر راتلونکي اتوار ورځې پورې خپل کارخانې بندې کړې دي. دوی وایي حکومت په خپل بجټ کې پر دوی نوي ټیکسونه لګولي او د بجلی بلونو کې هم اضافه شوې ده. د کارخانو د اتحادیې مشرانو ویلي د احتجاج په توګه به د ټولې صوبې 800 کارخانې بندې وي. دوی زیاته کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاج به پراخ کړي. حکومتي چارواکو لا د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 15مه ویل چې بجټ یې د IMF د شرایطو پر اساس جوړ کړی دی. تفصیل د شانواز ترگزی په رپورٹ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندر هم ساتلی ده.
په محمد ملاګور شوقدر او پیښور کې شوخوا 800 د کانو کارخانه بندي شوه. د بندښت اعلان د جون په 13مه په سبانخور شوقدر کې د کارخانه درو اتحاد کړي او دوی ویلي دغه بندښت په د روان اتوار تر ورځې پورې وي. دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانۍ ضد اخستی ولیکي او چا کارخانه د کاڼې راوړل 50,000 روپۍ جرم به پرې کوي. دوی دا هم لیکلی دي د کارخانو نه جوړ شوي سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي. د ورسک روډ پېښور متری د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشهد رډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیسه جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک ګرینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوست ټیک ته صحیح ده به دا به ګران خرڅیږي راځي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیر او د انزلي د بنیر چې کم کاڼي دي خدا خو زه په ډیر ارزان خرڅوم هغه باندې د 400 روپے ټیکس پکار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای د کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډو مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپے راته اوس هغه لپاره 2000 روپے اعلان کړی دی کم از کم د پیربالا سټیټ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم 2.5-3 کروڑ روپے د ایم ڈی آئی وی هغه به اوس 10 کروڑ تر باندې ورسی
پکانو ټیکس صوبای حکومت سیوا کړي ولې په بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړي د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم دغه ټیکس نه په مشکل کې دي الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتون کې اشاره یا خبرداري دغه ټیکس وړاندې وختونه کې په 1000 واټ بجلی خرچ 1500 روپے ولې د وفاقي بجټ نه ورستو اعلان شوی دغه ټیکس په د بجلی په 1000 واټ خرچ 2000 روپے وي دا د امیر په خبره تیر وختونه کې به د میاشتې بل کې تر 2 لک روپو پورې دغه ټیکس راته اوس په د اتو نه تر د 10 لک روپو پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسڈ پیسې د دوی نه اخستی شي دا د امیر ملاګور په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسمان خوړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکي سید خان مشاد رډو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غځېدلی دغه خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو
نو لیبر یو فیکٹری کې کم از کم نسی پکې 40-50 هم شته یو پیربالا کې 300 فیکٹری نه دي یو سبان خوړ کې 100 فیکٹری نه دي یو گنداو کې 100 دي محمد گڑھ کې 100 دي پرچاوی کې 50-60 دي نو ډایرکټ لیبر خو غري چې فیکٹری کې کار کوي خو ان ډایرکټ لیبر هغه لکه اوس ماربل لا شي به مصری لګي به بلې پالش کوي داسې مطلب دا لري سو کې سیکشن کوي سو کې ریسایز کوي سو گاڑی به زی ماربلو کې لکونه کسان دې سره به غرونه مودر دلکه دا مونږ ته رنگونه راځي کنه گاڑی خالی کوي مونږ ته یار مونږ باندې ډی اوړي ماربل 1 روپے فوټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو مونږ 1 روپے نشو ګرانولې اوس ګوره فیکٹری ولاړې او تا باندې 2 لک بل لازم نو کب زیره به درکې سړی فیکٹری ولاړه دا نو په ولاړه څنګه بل ورکه
په محمدو کې زیارت خانقاه امبار کیمور گمبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو ځایونه ولې په باجوړ کې کمانګر او چمرکن او همداشان نورو سیمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر 400 مردان کوزه دیر او نورو سیمو خلک هم په روزګارو نورخان محمد د محمدو نه د ماربلو د ګاړو انتظام د کارو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي هغه د شوقدر په سرو نومې سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډې کې هر وخت موجود وي
ورونو کې کم از کم پیوې او غر کې 25-20 کسان لیبل لګي پیوې ماینینګ کې نو دا سمومند کې 80-90 ماینینګ دي د ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډري یو سمبالک ګرځي دا ټول خلک بې روزګار شو نو کم از کم 4-5 لک کسان بې روزګار شو
په یوازې د ماربلو ګاډي نه دي دې څخه کم از کم د کانډې کم تر هغه ماینینګ کې بلاست مې په ټول کانډې دام راوړي 20 ګاډي دغه راځي 90 گاڑی د ماربل راځي 15-20 گاڑی د کرومیټ راځي یو دو گاڑی د نیپریټ راځي کاپر راځي د جیټ راځي د بکری راځي
د بجلی د ګرانیزت نه یوازې د محمدو یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه‌دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو ملونو درخت جوړولو کارخانه‌دارو هم احتجاجونه کړي دوی غوښتلي د ایم ڈی آئی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخیستی شي د کارخانه‌دارو په احتجاج کو صوبی او وفاقي حکومتونو څه نه دی ویلي البته د جون په 15مه په قومي سیملی کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره رښتیا ده چې دوی د ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورتو د بیا زیاته کړي وه چې دې د وخت نه وړاندې غوځنې زیره نشي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
سنگ ہے ہیر کم خو سنگ ہے سنگا آخر سنگ ہے رات رات کات یار داد سوکھ ماتا بدن کات یار داد سوکھ یار داد سوکھ ہر قدم ناز قدم ہاغ زنگی دن کی تو ہر قدم ناز قدم تو کی پستن کا تو یار داد سوکھ میز کر کے عمر کا تو یار داد سوکھ ماتا بدن کا تو یار داد سوکھ یار داد سوکھ
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.